السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. د شکر ناروغۍ په اړه پکې بحث شوی دی. نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسنی شرایط ناوړه بولی او وایي د ژغورنې لپاره یې له خبرو او نورو غوراویو کار اخلي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ د 12مې غونډې ګډونوال دی نن خبریالانو ته ویلي
امیدوارم چې انشاءالله ای کانفرانس په کار د کانفرانس ها بتونه کې راکوشا باشه.
د یوه هیله لرو چې انشاءالله دغه کانفرانس او نور ورته کانفرانسونه به د افغانستان ژغورنې ته لاره پرانیزي. موږ هڅه کوو داسې لارې چارې ولټوو ان د خبرو له لارې هڅه کوو او که خبرې نتیجه نه ورکوي هغه لارې چارې کاروو چې پخوا مو د افغانستان د ژغورنې لپاره کړي او افغانستان د اوسنیو بدو شرایطو له شره خلاص کړو. د غونډې یو ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د ازادي راډیو تاجکستان څنګه ته ویلي چې دغه دوه ورځنۍ غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه دغه غونډې په تړاو کومه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پوز وای د افغانستان پولیټنیک دی په جنوبی وزیرستان کې الکتر لګ اته سخدريزي وسوال وجلی دي. د پوز د عمالي کو څنګه ویلي چې دغه عملیات 13 ورځ سره روغه سیمه کې کړی چې د معلومات خدا معلومات نه دی ورکړي چې وجل شي وسوال د کومې ډلې کسان وو. د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې په سرغه سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا جی ټی پی غړي فعالیت لري. دغه عملیات داسې مهال شوي چې پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان شوي ځانمرګي برید کې یو تنو وژل شو او یو وسنور ټپیان شول. د پاکستان حکومت په وار وار د افغانستان اوسنی حکومت تورن کړی چې تحریک طالبان پاکستان ته ځای ورکړی دی. خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي دوی د پاکستان د امنیت ساتنې مسؤلیت نه لري. د طالبانو چارواکي وایي چې پرون د چمن سپید بولدک له لارې 216 کورنۍ چې 1115 کسان کېږي افغانستان ته ستانه شوي دي. باختر دولتي اجان چې د طالبانو لخوا کنټرولېږي د کندهار په سپین بولدک کې د راستنېدونکو د ثبت او تثبیت د کمیټې په حواله دا خبر ورکړی دی. باختر دغه راز لیکلي چې پرون بیا په تورخام کې 102 کورنۍ چې 1060 کسان کېږي په یو کام کې ثبت او بایومتریک شول. د طالبانو چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ هم له پاکستانه 900 کورنۍ اخراج کړل شوې. پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو د اخراج للی پیل کړي او لا هم دوام لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. نامعلومه کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د يهودانو د یو عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي راډیو د ازبکستان څنګه د اسپرت ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه دغه خبر ورکړی دی. دغه شعارونه داسې مهال لیکل شوي چې د ازبکستان چارواکي دا کوي چې د عبادت ځای شاوخوا یې امنیتي تدابیر جدي کړي دي. په غزه کې د اسرایلو او حماس سختدریزې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي له جګړې سره هممهاله اسرایلي چارواکو په ازبکستان کې د یهودانو ضد اقداماتو خبرداری ورکړی وو. دغه پیښه په ازبکستان کې چې اکثره وګړي مسلمانان دي د رسنیو له سترګو پټه ساتل شوې وه. او د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان ګڼي پرون د یرغمل شوو او بندیانو درېیمه ډله هم تبادله شوه. د حماس ډلې لخوا 12 یرغمل شوي کسان خوشې شول چې 14 د اسرایل او یو د امریکا وګړی دی. ویل شوي په بدل کې یې اسرایل هم 9 فلسطیني بندیان خوشې کړي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان شمیري خي چې تیر 2022 کال کې نږدې 12500 افغانان په شکر اخته شوي او سباندې زر کسان پر دې ناروغۍ مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر غیر ساري ناروغۍ په ځانګړې توګه شکر د پراخېدو په حال کې دی. شکر ناروغي څنګه رامنځته کیږي؟ څنګه کولای شو د شکر له ناروغۍ سره سره عادي ژوند ولرو؟ شکر ناروغۍ ولې خطرناکه کیږي او د مرګ لامل ګرځي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې او نورو مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. اوریدونکو تاسو ته هم خراغلاست وایو کولی سئ چې په دې خبرونه کې چې تاسو خپل خبرونه ده را سره برخه واخلئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، قلم کاغذ را واخلئ، موږ سره تماس ونیسئ. یوه شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، دغه شمیره ده 00 400 درویست 00 11. بیا دا شمیره وایم 00 400 درویست 00 11. بل شمیره د نړیوال ټلیفون شمیره ده، تاسو کولی سئ چې اړیکه ورته ونیسئ، او که چیرته د اړیکې لګښت نه لرئ نو موږ ته فقط یو مسکال وکئ، موږ به هڅه وکړو چې بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیره ده 00 400 22 12 15 41. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ، باید یادونه وکړم چې ګڼ شمیر اوریدونکو له وړاندې پر پښتو فیسبوک پاڼه او دغه راز موږ واتساپ شمیرې ته خپل غږیز پیغامونه را لېږلي دي چې هغه به هم د خپرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره وڅېړو. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ، کور مو ودان چې موږ سره مو له ستړیا سره برخه واخیستله. پایل بل دې نه وکړو چې شکرې ناروغۍ ته ولې شکر وایي او څه ډول رامنځته کیږي؟
سلام احترامات وړاندې کوم. شکر ناروغي لکه څنګه چې تاسو ویلې یو له هغه ساري نه غیر ساري ناروغیو څخه ده چې شیو یا خپرېدنې په ټولنه کې او په وګړو کې مخ په زیاتېدو ده. یو د ایسای په مطابق چې دا اوس یو څو کاله مخکې ترسره شوې وه، تقریبا 500 میلیونه څه کم 600 میلیونه خلک، څه کم 500 میلیارد خلک په دې ناروغۍ باندې اخته دي. او افغانستان هم همداسې د دې ناروغۍ د وقواتونه لرې نه دی پاتې شوی. په 2014 کې چې کومې احصایې شوې وه، د هغې نظره 1 میلیون افغانان د شکرې ناروغۍ باندې اخته وو، او 2 میلیونه تقریبا 600,000 خلک غیر تشخیص شوي پاتې. نو شکر ناروغي په ټولنه کې غیر معمول ناروغي نه ده. ډېر خلکو په اسانو کې د شکرې ناروغي اکثره ګونګوي، هغوی پې غوته ډېر واضح نه وي چې څنګه رامنځته کېږي. که زه ډېر په ساده ټکو باندې داسې ووایم چې شکر د وجود لپاره یو ډېر ضروري عنصر دی، او د شکر په نه موجودیت کې انسان موږ د ورځنۍ چارې نشو ترسره کولی. نو وجود د ټولو فعالیتونو ترسره کولو لپاره شکر ته ضرورت لري. په وجود کې الله تعالی داسې یو میکانیزم او سیستم رامنځته کړی دی چې نه وجود شکر د ډېر لوړې اندازې سره مخامخ کی او نه د ډېر ټیټې سره. په وجود کې یو ماده چې هغه موږ یو جوهر چې هغه هورمون موږ ورته وایو انسولین په نامه وجود لري، چې د معدې نه ښکته یو غده د پانکراس ورته دی نه افرازیږي، او د دې وظیفه هم دا ده چې دا د شکر اندازه په نورمال شکل وساتي تر څو وجود ته نه په سالم شکل باندې استفاده او ګټه واخیستل شي. شکر په دوه حالتو کې رامنځته کیږي، یا دا چې دغه جوهر یا انسولین چې د معدې نه ښکته د پانکراس غدې په واسطه افرازیږي، یا دا بیخي موجود نه وي چې د دې نه موجودیت له وجې شکر په وجود کې په مصرف نه رسیږي، اندازه لوړیږي او بیا وجود ته مشکلات پیښیږي. او یا دا چې دا انسولین یا دغه جوهر موجود وي، متاسفانه دا نشي کولای چې مثال په هغه شکل باندې وظیفه ترسره کړي او دغه شکر هغه ضرورت د استفادې وړ وګرځي او وجود ترې نه استفاده وکړي. نو معمولا په هم دغه دوه طریقو باندې وجود کې یا دا چې انسولین د نه موجودیت له وجې، یا دا چې انسولین نشي کولای چې مثال دا شکر په سالمه توګه یا په صحیح توګه هغه ضرورت وړ ساحو ته ورسوي او د وجود ته نه استفاده وکړي. نو په دې شکل شکر اندازه په وجود کې لوړیږي، او چې کله شکر په وجود کې لوړ شو د خپل اندازې نه، نو بیا دا د رګونو د سختوالي باعث ګرځي. د ټول رګونه هغه واړه رګونه دي او که غټ رګونه دي، د هغو د سختوالي باعث ګرځي. وینې جریان ښکته کیږي، دا اضافي شکر نو هغه عضوې لکه مثال قلب او سږي او بخې دماغ او همداسې ګردې دو ته وینه په مناسب شکل نه رسیږي، دو خپل فعالیت کموي. همدغه شان اضافي شکر په وجود کې په غوړو باندې بدلیږي، چې دا بیا په رګونو کې د رګونو د بندوالي باعث ګرځي. او بیا مختلف عضو لکه قلب او د وینې رګونه غټ رګونه واړه رګونه داسې بندوالی باید ګرځي، او بیا سختې دماغي او سختې قلبي او دا نور داسې نور ناروغۍ د پښو د ګوتو د قطع کېدو باید ګرځي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان، تاسو دغه پروسه د شکر ډیره ښه تشریح کړه. په دې را چې اوریدونکو هم دغه اوریدلی وي، ساري په خلاص شوی وي چې ولې د انسان وجود کې شکر رامنځته کیږي. دغه ماده چې تاسو یاد کړی، دغه کوم جوهر مو چې یاد کړ د انسولین په نوم باندې، ټوله خبره په همدې کې د پانکراس په نوم خدا چې د انسولین تولیدوي، او بیا وروسته دغه انسولین که چیرته کم تولید سي نو یا هیڅ نه وي یا مثلا په کافی اندازه نه وي، نو همدغه د چې د انسان په وجود کې د شکرې ناروغۍ رامنځته کیږي. ډاکټر صاحب، څه د دې باعث کیږي چې انسولین کم تولید سي یا په وجود کې دغه شکر رامنځته شي؟ داسې ښکارا عوامل ویلی سو په ګوته کو، یعنی د انسان په وجود کې خو دغه غده د پانکراس موجوده ده، دا یا انسولین هیڅ نه تولیدوي یا که تولید کې مثلا که چیرته کم او زیات سي، خصوصا کم شي بیا نو شکر رامنځته کیږي. اوس به په دې لکه خبرې وکړو چې لامل څه دی چې دغه پانکراس غده توازن له لاسه ورکړي د انسولین په تولید کې یا انسولین کمیږي.
لږین چې لکه څنګه چې ما وویل چې د شکر ناروغي رامنځته کیږي، د انسولین د کموالی یا د نه موجودیت عمده دلیل همدا دی. او انسولین د شکر په کنټرول کې ډېر عمده رول لوبوي. نو یا کدا هیڅ تولید نشي، یعنی په نورمال شکل باندې د پانکراس وده دا انسولین تولیدي، او دې وظیفه هم دا چې مثال شکر اندازه کنټرول کړي، او یا دا چې انسولین موجودي خو نشي کولای چې مثال دا په شکر په مناسب شکل باندې اناغه ضرورت وړ عضو ته ورسي. اوس لامل څه دی؟ دا ډېر ښه سوال دی. خلک اکثره خلکو ته پیدا کیږي چې ولې شکر شو، مفهمي تاریخ څنګه لرله، زه خو چاغم نه یم، بعض خلک دي فزیکی فعالیت هم ډېر لرم، بیا هم زه شکر باندې اخته شوم. نو دې دوه لامل دي. اول خدا کزه چرته دا شکر طبقه بندی کم، موږ دوه ډوله شکر لرو. په عمومي کسه هم شکر ډیر ډولونه نورم لري، خو د خلکو د تقسیم په خاطر کزه په ساده شکل باندې دا تقسیم بندی کم، نو دا دوه شکل دي. یو اول نوع د شکر موږ ورته وایو چې ټایپ 1 ورته وایو، او بل دوم نوع شکر یا ټایپ 2 ورته وایو. په اول نوع شکر کې چون دغه ارثیت په دې کې رول لري، او دلته د پانکراس غدی کې کوم حجرات چې د انسولین تولیدي دا هغه اول نه نه موجود. دا سه په جنټیک کې یا په ارثیت کې دا سه تغیرات راځي چې متاسفانه هلته دا حجرات انسولین نشي تولیدولی. نو په اول نه دا نه موجود. تاسو موږ تاسو په کتلې چې په ډیر وړو ماشومانو کې هم شکر رامنځته شي، او هغه ډیر واړه سن د انسولین استفاده کوي او دوا اخلي، او د شکر کنټرول لپاره تداوی کوي. دوم نو چې په هغه کې انسولین موجودی، ولی انسولین نشي کولای چې هغه ځکه چې مثال دا شکر باید الته حجرات ته استفاده وکړي، الته اغیز نه کوي. انسولین موجودی ولی انسولین اغیز نشي کولای، مقاومت موجودی دی په مقابل کې. نو یاد چې خصوصا خلک چې ډیر چاغي، انسولین الته تاثیر نشي کولای په حجرات باندې، یو نو مقاومت دی په مقابل کې موجودی. او انسولین نشتون یا د منځ ته ډیر عوامل لري. میکروبونه کېدای شي د ته زمينه مسايده کې، سټرس کولای شي د ته زمينه مسايده کې، روحي فشار نه کولای شي، همداسې جنټیکی فاکتور نه کولای شي، ارثیت په دې کې رول لري، دواګانې په دې کې رول لري. نو عوامل ډیر زیات دي. هم ارثیت په کې رول لري، کله چې ورته ارثیت موجود وي زمينه ورته مسايده شي، محیط ورته آماده شي، نو کېدای شي دا ناروغي رامنځته شي. نو په عمومي شکل هم دا دوه ډوله ده، یا دا چې مثال انسولین موجود نه وي، او بل دا چې انسولین په مقابل کې مقاومت یې چې موږ ورته اول نه او دوم نه وي.
او کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه. سلامات او سیرازي چې اوریدونکو ته هم ورو نوبات ورکو، ځکه د دوی خپل خبرونه ده، دوی پښتنې لري. یو اوریدونکو له مخ کنه په واتس اپ کې راته پښتنه ثبت کړي، فکر کوم د اوریدونکو په سعودي عربستان کې اوسي، د دې پښتنه به واور.
سلام علیکم، زادې راډو ټول کارکونکو ته سلامونه. ما پښتنه خو بس ده د ما شوګر مرز لارمه واته کاله کیږي، خو چې کله ګولۍ خورم بیا دومره ښه یم، او چې ګولۍ نه خورم بیا ډیر تکلیف کیږم. او د ګولۍ خوراک کوم ګولۍ ز باید استعمال کوم د ډاکټر چې دا پښتنه وکړي چې هغه ګولۍ ماته وخی او هغه ګولۍ هر وخت کې استعمال کوم دا چې ګولۍ ست چې هر وخت هغه یو دلته چې هغه هسپتال ته ورځو هغه هر وخت ګولۍ را بدلی دا چې ګولۍ هغه هر وخت ز استعمال کوم او دا مې پښتنه و او څه وخور او څه نه خور دغه چې کله لږ خوشی وخورم بس شوګر بیا جګی
خا ډېر مننه د اوریدونکو راته پښتنه پریښې وه ډاکټر صاحب که څه هم موږ تاسو د دې پروګرام له لارې نه دوا نه تجویزو چاته نسخه هم نه ورکوو ځکه هر څوک هر ناروغي کې لري ښه ده چې د دوا نه مخکې او شکر لاړ سي خپل معایناتو کې او بیا د ډاکټر د سپارښتنې مطابق خپل دارو درمل ترلاسه کړي خو د اوریدونکو دغه څه پښتنه کړې وه ډاکټر صاحب په ځمن کې د خوړو په اړه هم ویلي وو چې کله خواږه وخورم بیا مې نو شکر ورسره زیاتیږي څه وایي د اوریدونکو ته بیا به وړاندې بحث ته ادامه ورکړو نو اوریدونکو هم منتظر دي
لیدین صاحب ډېر ډېر ښه پوښتنه وکړه معمولا شکر تداوي کله شکر تشخیص شي نو دا غوښتنه ده لکه څنګه چې ما ویل اول نه او دوم نه ولي دوه نه به تداوي فرق دي شکر تداوي دوه برخې لري یو غیر دوايي تداوي ده یعنی هغه بدون دوا نه یا دوا نه غیر تداوي او بل چې دا دوايي تداوي ده یعنی چې دوا استعمالو په واسطه یې کنټرول دی نو شکر تداوي دا دوه برخې لري نو د دوا استعمال چې موږ دوه قسمه دواګان لرو یو چې ګولې دي د ګولې په شکل مریضان ته ورکو چې هغه مختلف ډولونه دواګان دي مختلف ډول دواګان دي چې هغه مریض داخلي هغه تاثیر یې فرقي همدغه انسولین دي ځکه کله کله دوا ته به تاثیر شي تاثیر ونه کې نو د انسولین ته بخپل دغه انسولین کم جوهر چې په وجود کې موجودي کله چې دا نور ځتی دا به تاثیر شي یا مثال کم شي په وجود کې د منځل شي نو به مجبور مریض مجبوري کې انسولین بیرون نواري نو دې رور د سوال په جواب کې معمولا د مریضان هر مریض د دوا توصیه فرق کې د هغه وضعیت پورې سن پورې د هغه د شکر د دوام پورې چې څومره دوام وکړي همدغه شان هغه نور ناروغي چې د پاتسان کې موجوده لکه فشار د ګردو مشکل د دماغي سکتې قلبي مشکل یا همدغه مثال تنفسي ناروغي نور ناروغي نو دا هم په دې کې رول لري چې کومه دوا ورته توصیه شي آیا وزن زیات دی وزن کم دی نو به خبر دا یک چرته ضرور خپل نږدې مالش ډاکټر سره مشوره وکړي د دوه وضعیت په کتو اېدو درې نشټنه شکر په کتو سره معاینات ورته وشي د ګردو فعالیت ارزیابي شي نور هغه لازم معاینات ورته وشي او غیر نوسته تصمیم ونیول شي دوه کم نو دوا شروع شي دوا باید دوامدار منظم شکل باندې استفاده شي ځکه د دوا نه استفاده کول د شکر ناروغي د پرمختګ باعث ګرځي او ځینې مختلف نو ناروغي رامنځته کوي په ریس بهترین لار ده هغه خواړه چې هغه ډېر خواګونه لري نو غواړونه لري او هغه خواړه چې ډېر زیات انرژي ونه لري نو هغه نه باید ډډه وکړي ترکاری همداسې میوه او کوشش وکړي چې مثال حبوبات نه ډېر استفاده وکړي نو غوړ خوراک نه کم استفاده وکړي مایع او د چرو خو دا یوزي او خداشر نه استفاده وکړي فزیکی فعالیت ورسره وکړي ان شاء الله چې د شکر به کنټرول شي
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه د خبرونې په پای کې به دغه د خوراک په ډول باندې لګزر نور هم تم شو ځکه هر ناروغي په یو ډول د انسان د خوراکي رژیم سره تړاو لري چې تر موږ تاسو خ یا صحیح خوراکي رژیم ولرونو هغه مریضه یا میکروبونه چې د لغسر په بدن خه مبارزه وکړي سی حالت به تفصیلی خبرې پوکو ډاکټر صاحب اوس هم دغه د شکر په بحث کې پاتکیګو دغه مریضی مو تشریح کړه تاریخي پلوه او په دوه ډلو مو ویشله د دواړو ډلو یا د دواړو بڼو تداوی هم فرق کوي اوس ډاکټر صاحب ک لک پدې تام شو چې دغه شکر ناروغي فکر وکړي وجود په اختاسو نور کومې برخې د انسان د وجود لمنځه وړي شکر دا رګونه کله کوي ځکه د وینې د غوړو لامل کیږي او د وینې لغوړو سره بیا رګونه کله کیږي کله چې رګونه کلاکسو بیا نو د وینې حرکت پکې کمیږي د انسان د وجود نور کومې برخې زیانمنوي شکر یا ممکن نور کومې ناروغي رامنځته کی د ژوند په تیرې دو سره
هم لوبین چې په ډېر ځات مننه لکه څنګه چې ما مخکې ویل شکر ناروغي ته دوه سی او ناروغي یو ناروغي نه وایي د ناروغي مجموعه وایي لکه موږ طبي اصطلاح کې ورته سندروم وایو، نو دا د سر نه تر پښو پورې ټولې عضوې اخته کولی شي. لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د شکر و زیادت په وجود کې په مختلفو عضوو باندې دا تاثیر اچوي، او د هغو د وظیفې د مختل کېدو یا د وظیفې د کمښت باعث ګرځي. رګونو سختوالی رامنځته کوي، شکر څومره لوړېږي هغه د رګونو سختوالی، د رګونو د تخریب باعث ګرځي. دا هم که واړه رګونه وي که غټ رګونه وي، معمولا موږ د غړو د اخته کوو نظر دا په دوه برخو ویژي. یو هغه چې ډېر نازک دي، ویښتانو په شان رګونه اخته کوي، او د هغوی د سختوالی او کلکوالی او د تخریب باعث ګرځي. همدغه شان هغه عضوې یا هغه غړي چې نور هغه رګونه چې ډېر غټ دي هغه هم اخته کوي، او د هغوی د سختوالی بیا هم باعث ګرځي. نو په د سر نه نیولې تر پښو پورې مختلف غړي اخته کولی شي، خصوصا هغه غړي چې ډېر حیاتي دي او ډېر عمده وظیفه لري، لکه سترګې په شاته پرده، یا هغوی د رګونو د سختوالي او د سختوالي باعث ګرځي، او په دغه شکل د سترګو د دید د منځه تګ باعث ګرځي. همدغه شان په قلبي رګونو د سختوالي باعث ګرځي، او د قلبي حملو رامنځته تګ باعث ګرځي. په دماغ کې هم د رګونو د تنګوالي د بندښت باعث ګرځي، او د دماغي سختو د رامنځته کېدو باعث ګرځي. یو د ګردو د مزمن ناروغي او د ګردو د وظیفې د منځه تګ یو عمده دلیل همدا شکر ناروغي ده. همدغه شان د پښو د ګوتو د بې حسه کېدو او بې دمه کېدو باعث ګرځي، او بیا متاسفانه بعضې خلک موږ لیدلي چې هغه د ګوتو او د پښو د قطع کېدو باعث ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. راځئ اوریدونکو ته بیا ورستانه شو. یو اوریدونکي اړیکه نیولې د سټډیو سره، وصل د ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني خبرې وکړي.
اوردونه زه تقریبا د دولس کالو نه را په دې خاطر شکر لرم، د دولس کالو نه را په دې خاطر شکر لرم، او ډېر مشکلات راته پیدا کړي. لغه جمله نه یو دا دی پخو رازیدل، او دیر سخت درد داری، خصوصا دا دی گوتو پناهیه که او دا دی پخو پا مخی دا دی گوتو لانده دا جو که دیر سخت مشکلات دارم. او بنای رات دا مشکل پیدا کرده چه دسترگو دیده رانه کم کرده، دسترگو دیده رانه کم کرده او دیر زیفه کرده. بل دا چې خپل جسمي اهم دونه ضعیفه کړی، خپل جسم هم ضعیفه کړیم. نو زه کوم کارونه باید وکړم چې لږ شکر را کنترول سي، که هر څنګه د یو اندازې پورې پرهیز هم کوم، او دا د شکر دوا هم خورم، خو پرهیز هم کوم، ولې داسې اثر نه کوي ډېر. نو نه پیګم چې څه وکړم، هر څه چې دا ډاکټر صاحبانو وویل هغه کار مې وکړ، خو داسې کم مثبت نتیجه مې ونس واخیستلی.
ښه وروره، تاسو منتظر اوسئ ډاکټر صاحب ته به نوبت ورکړو، ممکن تاسو نه پوښتنه هم وکړي، تاسو خپل څه نه ووایئ. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، د ورور نه تاسو پوښتنه لرئ، ولې دولسو کالو کېږي چې شکر لرم اما وایي نه ښه کېږي؟
حاجي صاحب محترم، که صرف موږ ته وایئ څو کلن دی حاجي صاحب؟
زه تقریبا د نه پنځوس یا اته پنځوس کلو یم.
او ګولۍ استعمال او که انسولین پچکاری کې جسم؟
نه تر اوسه پورې خو ګولۍ استفاده کوم، انسولین نه مې استفاده نه کړی تر اوسه.
سلامت اوسئ، کور مو ودان. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، د ورور ته ځواب ورکړئ، بیا به نور اورېدونکو ته ورشو.
مزین ته لکه څنګه چې ما وویل چې شکر ناروغي د پښو نه تر د سر نه تر پښو پورې ټول مهمې غړي چې زیادې اخته کولی شي، لکه حاجي صاحب چې مخکې وویل دولس کاله شکر لري، او د پښو د پښو د ګوتو د دردونو شکایت کوي، بې دمه کېږي، سترګو دید هم کم شوی، جسمي ضعف هم ورته پیدا شوی. نو دا هغه ټول اختلافات دي، هغه ټول حالتونه دي چې شکر د ښه نه کنټرول له وجې رامنځته کېږي. شکر که څه هم ډېر خلک داسې فکر کوي شکر ډېر خطرناکه ناروغي ده، او ډېر زر انسان د منځه وړي، خو که چېرته شکر ښه کنټرول شي، موږ مریضان لیدلي دي چې شل کاله دېرش کاله څلوېښت کاله د دې کوم مشکله ژوند کوي، او شکر یې ښه کنټرول وي. خو مهمه دا ده چې اکثره زموږ خلک داسې یو داسې عقیده لري چې که چېرته زما شکر ښه کنټرول شي، یا دوا پرېږدي یا دوا کمه کړي، په خپله خوخه بانی نو مهمه دا چې اول خدا ماجی صاحب ته موږ توصیه دی چې خپل مالی ډاکټر سره وغږیږي. نو هغه به مریض کېدای شي بیا ارزیابي کړي، کېدای شي مثال معاینات ورته وکړي، درې میاشتنې شکرې وګوري، وګوري چې دا کوم غړي چې اخته شوي دي دوه وظیفه څومره متاثره شوې ده، او هر یوه ناحیه هغې دپاره جدا جدا تدابي پلان ونیول شي، شکرې ښه کنترول شي. که په ګولیو باندې کنترولېږي یو نوه ګولۍ شروع شي، که هغې نه کنترولېږي هغه زیات دوه قسمه یو ځای شي، که هغه نه کنترولېږي درې قسمه یو ځای شي. او که چېرته بیا هم نتیجه نه ورکوي نو او شکرې ډېر زیات لوړې دي په خاطر چې د اختلاطاتو نه مخنیوی شوي او د ناروغۍ د پرمختګ نه مخنیوی شوي نو باید انسولین ورته شروع شي. دغه څه حالات چې حاجي صاحب وویلې دا ټول د شکر د لوړوالي نه او د شکر د نه کنټرول له وجې رامنځته شوی، که څه حالات خستګي د وجود د ضعیفي د سترګو دید کموالی، او هر یو به په خپل وار باندې چیړل کیږي او د نور د اختلاطاتو څخه مخنیوی کیږي. د پښو درد لپاره مخصوص دواګانې وجود لري، سترګو دید لپاره باید د سترګو ډاکټر باید دا معاینه کړي او وګوري څومره پرمختللی دی. نو مخصوص دواګانې لري همدغس شان د جنسي جسمي ضعیفیم چې ده هغه د شکر د ښه کنټرول سره انشاءالله دغه کنټرول شي.
کور مو ودان، ډېره مننه ډاکټر صاحب. سلامات اوسئ، راځئ چې د یو بل اورېدونکي پوښتنه هم واورو.
السلام علیکم، زما نوم عبدالحکیم دی، اوس په پېښور کې ژوند کوم، او تاسو د شکرې ناروغۍ باره کې خبرې کوئ. نو زه 17 کالونه شکرې ناروغۍ لرم او تکلیف مکلیف مې زیات دی. بس په دغه وجه تاسو سره چې کوم میلمه دی یا ډاکټر صاحب دی، تاسو مالا جواب راکړي، الله مې عزتمن کا.
خا دغه اوریدونکو پېښور ناړي کنيولې و ډاکټر صاحب، متاسفانه چې را سره لایف نه و چې نور پښتنې مترې کړې وای خو ول 17 کالونه نه را پدې خو شکر لرم، یا پښتنه داسې و چې ول 17 کالان یا 13 کالان وم چې شکر راته پیدا شو. ما دا پښتنه ډېر پر وخت ډاکټر صاحب راځي لکه پدې هم خبرې وکړي چې شپک شکر ناروغي باندې کوم کسان ډېر اخته کیږي، یا غ زیانګال طبقه څوک ده، یا یوازې هغه کسان چې عمر زیات دی، او کنه ډاکټر صاحب ځوانان هم کېدای شي په دغه مریضۍ باندې اخته شي. لکه زه به دغه موضوع هم برخه د واضح کو بیا به وړاندې ولاړ شو.
لیکن څه بل بعض خلک چې دي کېدای شي د بعض مریضانو په نسبت ډېر ډېر تمسایي دي چې هغه په شکر اخته شي. معمولا هغه خلک چې څوک د فامیل نږدې غړي یا اول درجه د فامیل غړي د په شکر باندې اخته نه دوی، چې د شکر د اخته کېدو امکانات ډېر زیات شو. لکه مور پلار کچرته اخته، کچرته یو د مور پلار نه یو په شکر اخته، نو د دې امکان شته چې تر 50% پورې په شکر په اولاد کې شکر رامنځته شي. او که چېرته د مور پلار نه دواړه په شکر اخته وي، دا 50% ته لوړېږي. په دې خاطر دا مهم ده که چېرته په یو نفر فامیلي تاریخچه ولري مور او پلار په شکر باندې اخته وي، معمولا د خلکو د 40-50 کلنۍ نه ښکته باید هر درې کاله بعد شکر معاینه شي، ځکه چې دوی د شکر باندې اخته کېدو ډېر مسایل دي. همدا شان هغه خلک چې هغوی چې هغې لري وزن ډېر زیات دي، چې هغې درجه یو دویم درېیم درجه چې هغې وي، نو دا خلک هم باید د شکر ناروغۍ دپاره دو هر درې کاله بعد یو ځل معاینه شي. همدغه شان هغه خلک چې قلبي تکلیفونه لري، سختې دماغي کړي یا دماغي سختۍ کړي، د ګردو تکلیف ولري، او یا هم د وینې غوړ ولري، لکه هغه په ارثي شکل وي یا په غیر ارثي شکل باندې، نو دا خلک چې دی دا باید هغه خلک چې 50 کلنۍ نه پورته وي دو باید هر درې کاله بعد د شکر د تکلیف دپاره باید معاینه شي. چې معاینات مشخص به وجود لري، درې قسمه معاینات معمولا موږ لرو: په نهاره باندې 8 ساعته، یو نفر چې په 8 ساعته نهاره وي نو هغه ته شکر په نهاره چې کتل کېږي، په مړه خېټه موږ ګورو ورته شکر، او همداسې هم درې میاشتنې شکر ګورو، او د هغې نه وروسته هغه کوم معاینې اندازې چې دي که چېرته د هغې نه لوړې د شکر د مریضان کې تشخیصېږي. همدغه شان بعضې مریضان دي چې بعضې مشخصې دواګانې استعمالوي لکه سټیرایډ نو یا نور د سرطان ضد دواګانې دي، د التهاب ضد دواګانې دي، نو دغه مریضان هم دا خلک هم چې دی د شکر د رامنځته کېدو لپاره ډېر مساعد دي. نو دغه خلک معمولا بیا دو سکرین کېږي، دو تعقیبېږي، نو د شکر د رامنځته کېدو لپاره دوی ته مشخص معاینات ترسره کېږي.
بله و ډاکټر صاحب هم دلته زه یو پوښتنه کوم چې دغه تاسو وویل چې په نهار هم معاینه کیږي او ځینې کسان ممکن په مړه ګېډه هم د شکر معاینه وکړي، خو تاسو بیا مثلا محاسبه کوئ چې د مړې ګېډې کوم اندازه شکر ته شکر ویلی سو او د نهارې دغه درجه کلک زره واضح کړو ډاکټر صاحب؟ مثلا یو کس د په نهاره باندې ځي خپل شکر معاینه کوي، که د شکر درجه تر څو پورې وي د اندېښنې وړ نه ده، یا مثلا شکر په هغه حد کې نه ده چې شکر وبلل سي، او کله څونه جګ وي مثلا هغه ته بیا شکر ویلی سو یا ویلی سو چې دغه کس په شکر اخته ده، دغه درجه هم کلک ډاکټر صاحب واضح کړو، خو د اوریدونکو ته دغه مسله هم لږ واضح سي بیا به اوریدونکو راوخلو.
د تشخیص لپاره معمولا کله چې موږ یو مریض ته مشکوک شو چې دا کته ته یاته شکر ته ډېر مساعد دي یا هغه خطري فاکتورونه ولري، نو بیا د مریضانو تعقیب لپاره موږ یا د معاینه کولو لپاره بعض مشخص معاینات لرو. موږ په ناره شکر دي مریضانو ګورو، موږ ګورو کچا ته یو مریض اراز ولري یا نخې نخانې ولري، درې غټې نخې نخانې چې هغه باید د ټولو یادي چاره کې ډیره تنده ده، ډیره لوګه ده، او ډیر زیات معذرت کول دي، خالي معذرت کول دي. دا درې غټې نه کوي چې څوک ولري باید خپل ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو هغه به ډاکټر معاینات ورته سره کوي. یا دا چې ډیر زیات اساس معاینه چې دا هغه چې دا په ناره باندې شکر اندازه ده، چاته ساته باید یو شخص په ناره وي چې نه خوړلې او دته شکر کتل کیږي، کچرته دا یو سلو شپږش یو سلو پنځه نه پورته یو سلو شپږش پوری وی یو سلو شپږش کچر تراشی، نو په دې معنا چې دا مریض شکر لري یو سلو پنځه نه پورته یو سلو شپږش په نهاره باندې په مړه خېټه. په دې معنا چې مثال د ورځې په جریان کې چې کله په نهاره نه وي اته ساعته د ډوډۍ خوړلې په نهاره نه وي، نو 200 نه پورته اندازه چې دا د شکر تشخیصي. او درې میاشتې نه شکر هغه شکر دی چې موږ د درې میاشتو او ست شکر د دوه ګورو هغه کچرته د شپږ نیم فیصد نه پورته شي، بیا موږ وایو چې دا شخص چې دی د شکر مثبت دی او تداوی باید ورته وشي.
او ډاکټر صاحب دغه د نهار په معاینه کې چې اته ساعته باید د انسان ګېډه نهاره وي یا وږي وي، دغلته د اوبو څښل څنګه دی؟ انسان کولی سي مثلا یو کس سبا سهار خپل شکر معاینه کوي یا د شکر ډاکټر سره اپوینټمنټ لري یا وخت لري، کولی سي دای په دې اتو ساعتو کې اوبو وڅښي خواړه دی نه خوري، اوبو خو به کوم تاثیر نه لري د نهار په معاینه باندې؟
بالکل نورین صاحب، په نهار معاینه باندې اوبو کوم تاثیر نه لري، خو خواږه شیان خوري داس خوراک وکړي چې هغه د شکر لکه موږ پوهیږو په وچه ډوډۍ کې همدا سام د جوس او نور غذایي مواد کې حتی په ترکاریوات کې د شکر اندازه وجود لري او د هغې خوراک سره د شکر په معاینات باندې تاثیر کوي، او نور عادي اوبه خوراک انشاءالله د شکر په اندازه باندې خاص تاثیر نه لري.
مننه. او اوریدونکو که چیرته تاسو مثلا د شکر د نهار معاینه کوئ، نو کولی سئ چې په دې اته ساعتو کې چې تاسو څه نه خورئ اوبه وڅښئ، ځکه اوبه ستاسو په معایناتو باندې ډېر تاثیر نه کوي، خو خوږې اوبه به نه وي، همدا ساده اوبه به وي.
نودین صاحب صرف یو هغه مې تاثیر مې کوله، معمولا دې لپاره چې خلکو ته سهولت وي، نو ښه دا ده چې هماغه د شپې نه وروسته کله چې سهار کې سړی راپاسېږي او هېڅ شی نه خوړل، نو ښه خبره ده چې په هماغه وخت کې معاینه چې دا به ډېر ښه هغوی نور که چېرته په دې جریان کې اوبه وڅښي، انشاءالله هغه به په شکر په معایناتو باندې تاثیر نه کوي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه ورزو. یو بل اوریدونکي ته چې منتظر هم پاتې شو، ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري، مهرباني وکړئ غاګ مورازي خبرې وکړي. که فکر کوم دا اوریدونکي زموږ غاګ نه اوري. ډاکټر صاحب دلته پښتو فیسبوک پاڼه کې یو اوریدونکي پښتنه کړې ده، خو دغه اوریدونکي اوس غاګ اوریدل کېږي، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ غاګ مورازي.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
ډاکټر سه محترم نا وایس لرما سیدما شکر دو میاشتې مخکې په وزیر اکبر خان کې معاینه کړ، درې میاشتې نه مخکې شکر هیڅ نه و نه و. اوس مې چې په ننګرهار کې معاینه کړ دلته پیدا شوی ده، زه صرف دیني غوړوالی لرم او نور څه تکلیف نه لرم، عمر مې 28 کاله ده.
ښه، ننګرهار کې والی تاسو خپل شکر معاینه کړ، څه تشویش در سره و، اندېښنه در سره و، او کنا څه نښې نښانې چې مخکې ډاکټر صاحب یادې کړې، مثلا تنده مو درلوده، لوږه مو درلوده، یا خالي معذرت ته ډېر تللی؟ مهرباني. ښه، فکر کوم د اوریدونکو سره اړیکه پرې شوله، تخنیکي همکار اشاره کوي چې اړیکه پرې ده. بل اوریدونکو سره به خبرې وکړو، د دغه اوریدونکو پوښتنه موږ ځان سره ولیکله، وروسته به ډاکټر صاحب تبصره پیوکي. مهرباني وکړئ بل اوریدونکو ته ورزو، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهربانی غاگ مرازی خبری وکي او تاسو غاگ رازی مهربانی خبری وکي او غاگ مرازی کیفیت سم نه دی کله زره خپل ځای بدل کی یا کړکی خواته لارسه یا کچرتا و مناسب وي بهر وزي غاگ به موسم و ورو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ل آزادی رادیو نه اوري شکر ناروغي ته ځانګړی شوی دی دا بحث ډاکټر صاحب هم را سره په استودیو کې شته البته ټلیفون شاته د ډاکټر صاحب مهرباني وکي تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ
تقریباً
خا نو ډاکټر ته مراجعه کوي دوامدار دوا اخلي
وا دوا اخلو واغم د کډلس نشه د کیږي نو چې بیا باندې دوا باندې نو نشه د کیږي کله کله لاراس دغه تراس او 200 تراس بیا د ته پورسي بیا 200 تراس بیا د ته پورسي نو وزن یې ډیر نه دی وزن یې دغه دی وزن یې څنګه څنګه کېلو دی او په مخ چې وو چې مخ کې د ما وزن چې وو 50 کېلو او ډیر کم سوای ما نو هغه زه دې سم سره اوس تقریبا زه راغلی او شپه دغه تر راغلی ما او شپه ته دغه تش په تر راغلی ما
ښه مننه تاسو خی منتظر وو سې زه به ډاکټر صاحب نه خواهش کوم چې تاسو سره خبري وکړي چې زین پښتنې ممکن ډاکټر صاحب هم لري بیا به تاسو ته جواب درکو ډاکټر صاحب مهرباني وکړي
په دې لور نماز ما پښتنه دی چې اوس فلم دوه کومه دواې استعمال یا انسولین استعمال یا ګولې خوري
یا ګولې خورم
او درې مشته نه شکرم څومره تاسو اندازه نکړه په سیسوږي باندې د درې مشته نه شکر اندازه تاسو معلومه وي څومره ده هیڅ به ونڅې مونږ ته وایي
واغمه معلومه ده اوس کې تقریبا دا څه یو یو څه مخ کې لا وکړه او دغه او به دش په تاو په پټش لا څنګه کې دش په تاو دا سره راځو
واخه سوي
ما کوم دغه دې ما کوم چې دې بل بدن مدن نه درلم نه کینې او نه او الکوم ډیر نو چیږي او پاس لا چې دا ته نو ډیر ته کېدم او وجه کېږم نو نه بیا نه شکر ډیر لوړی
او کور ودان سلامت اوسې استاسو پښتنه واوریدل شو ډاکټر صاحب هم خپل پښتنه درنه وکړي ډاکټر صاحب مهرباني وکړي دی ځوان ته به جواب ورکړو چې د ډیر سو کلو دی سنه هم کم دی اما وای په نهار باندې می شکر تر 212 پورې جګیږي دا غراز بیا ورسته غبل اجي صاحب ته هم جواب ورکړو چې په ننګرهار کې د 212 کلو وای ننګرهار کې راته شکر پیدا شو
لیکن صاحب ډیره مننه دې ورور ته متاسفانه فلم دې ورو کې دا شکر پیدا شوی دی بعضی معمولا څه مونږ وایو چې دا دوه نه شکر مونږ مخکې یاد کړی یو هغه اول نه و چې هغه کې اول کې دی اول نه د انسولین وجود نه لري او دوم نه و هغه کې انسولین په مقابل کې مقاومت معمولا دا دوم نه و شکر څه کوي نه روسته پیدا کیږي نو چې دا اول نه و معمولا څه کوي نه حقیقت څه کې پیدا کیږي نو کله کله راځي کیږي چې دا د انسولین د نشټون لوجه دا چې شکر اول نه شکر په ځوانانو کې پیدا شي خصوصا په ځوان سن کې نو متاسفانه زموږ په خلکو نو کې دا چې غلط نظر دار چې کله چې انسولین استفاده کوم یو ځل کې د شماته وټول عمر به نور انسولین یاد سن په مقابل کې داسې مقاومت موجوده در موجوده نو اکثر خلک دغه د انسولین استفاده کول ځنډي چې دا په خپل د شکر د نه کنټرول او د شکر د اختلاطاتو باید ګرځي نو ډیر ورته بزما توصیه ده ځکه چې په ناره باندې شکر ډیر زیات وړ دی او ډیر زیات وزن کم کړي 50 کیلو نه تقریبا 80 کیلو ته راکته شوی دی نو په دې خاطر چې د وجود هغه حیاتی غړي لکه قلب لکه دماغ لکه ګردې سرګي اعصاب دې وظیفه مونږه ساتلې نو څومره زر چې کیږي خپل مالج ډاکټر سره مشوره وشي انسولین دوته شروع شي او د شکر کنټرول د لپاره هڅه وشي چې خدای نه غصه بیا د شکر نه کنټرول بیا ډیر بد عواقب لري نو زما تاسو به ضرور ته اندای چې هم د سبا د خپل مالج ډاکټر سره مشوره وکي ځکه دته دوه دلته دوه استقبال د انسولین شروع کوو د لپاره منګوري او چې ډیر زیات وزن به له لږه په خپل د شکر لوجه دی او دا سند په ناره باندې شکر ډیر لوړ دی ان شاء الله د تداوی سره به د شکر کنټرول شي او ان شاء الله دا به صحت یاب شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو چې وایي د 25 کال عمر لرم، کابل کې مې وزیر اکبر خان کې ماینه وکړه، ویني غواړم یو شکر مې نه اوس په چننګرار تر غلې ماینه کړې، وایي راته ډاکټر صاحبان وایي چې شکر له هم لري.
بالکل لکه څنګه چې غرور ویل چې دلته ماینه وکړه شکر نو خو په ننګرهار کې ماینه کړل تا درې نشته شکر مې وکړو هغه مثبت راغلی دی، نو په دې معنی قسم اندازې مونږ ته ونه خو دا د وینې غوړوالی هم لري. لودین صاحب یو له هغه ناروغیونه چې د قلبي حمله او سختې دماغي وقوعات دوه یا درې چنده لوړی په هغه نه یو د وینې وړوالی موجود دی، د شکر موجود دی، د فشار موجود دی. کچرته دا دوا یا درې حالت یو ځای موجود شي نو دغه قلبي حمله او د دماغي سختو او د ګردو د فعالیت د لمنځه تک دوا یا درې چنده د خطر لوړی. نو په دې خاطر د ورته بزما توصیه ده شکر تشخیص شوی دی باید تداوی ورته شروع شي او مناسبه دوا باید والی او په منظم شکل باندې دا د شکر باید تعقیب شي ترڅو په نغاسه د قلبي حمله او دماغي سرطان د ګردو د فعالیت د منځته څخه مخنیوي شي.
کور ودان ډاکټر صاحب را سره وو سي تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو. فیسبوک کې هم یو شمیر مینوالو پوښتنه کړې، هغه به ځواب کړو.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شته دا اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوه میجو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې داوله
د انسانانو ل ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګیې د شکر د ناروغي په اړه خبرې کوو. متخصص ډاکټر خالد غالب را سره دی. ډاکټر صاحب دلته یو اوریدونکو احمد سعود پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه کړې ده، پوښتنه هم جالبه ده، وای څو ډوله شکر موجود دی چې یو ډول وای خطرناک دی، او دا پوښتنه کړې وای د پانکراس ترانسپلانټ یا بدلیدل څومره موثر ثابتېدلی شي. مخکې موږ تاسو د خبرونې په سر کې په دې خبرې وکړې چې د پانکراس غده په وجود کې همدغه انسولین تولیدوي. د غوړیدونکو اوس پوښتنه کړې چې د پانکراس تبدیلیدل یا بدلون په افغانستان کې څومره امکان لري، او آیا له دې سره وای امکان شته چې د سړي د شکر د ناروغۍ درملنه وشي؟
مننه لوګین صاحب، ډېر ډېر ښه پوښتنه کړې. یو خو څنګه لکه ما چې مخکې ویل شکر معمولا هغه ډېر معمول چې دی او خلک ورسره بلتیا لري، هغه دوه ډوله دی چې هغه اول ډول معمولا د انسولین د نشتون له وجې ټایپ 1 موږ ورته وایو، دوهمه بڼې چاغه دي انسولین په مقابل کې د مقاومت لوجي، خو نور بڼې ډېر زیات دي. ما قسم دی هغه ځکه کړلته ونه کو ځکه چې خلکو کې د خلک مشوش نشي پدې کې، خو نور بڼې مشته لکه په ځوانانو کې دوه منوا د څلوي کني په ځای په ځوان سن کې رامنځته کی یو بڼې داده، یا اول نوا روس سره رامنځته کی څلوي کني څخه روس یو تلاډا منګو یو بل ته موډي وایو انداره سي په حاملګي کې یا په باردار خوځو کې مندوار خوځو کې د شکر مصرف جستیشن هاي میډیم په نامه یا د شکر د بارداري شکر په نامه هم یادېږي. نو دا په خو په عمومي شکل باندې هم دا دوه ډول دي، اول نو او دوم نو. دوانه شکر په عمومي په عموم کې ډیر زیات خطرناک ناروغي نه ده، ځکه چې دې پرمختګ او د نه کنټرول لوځي ډیر په ځند سره د خپل اختلافات ورکې. نو دا چې د فتن اوانی شکل باندې سړی د منځ نه وړي خو کچر تخه کنټرول نشي په اوږد محل کې دا به خپل اختلاطات لري چې هغه ما درته ویل چې د سر د دماغ نه ولې تر پکو تر څوکو پورې دا کېدای شي هر غړخته کې، او ډیر ور دي پانکراس د ترانسپلانټ په باره کې ویل یا د پانکراس د غدې تبدیلو په باره کې. کته هم دا په ډیر پرمختللي ملکو کې یو نو د تداوی ده چې هغه په تجربوي شکل باندې دا پرسره کیږي، هغه ملکونه کې چې امکانات یو ډېر پرمختللي، خو متاسفانه زموږ مملکت کې دې امکانات نشته او کېدې چې په سیمه کې پاکستان او هند کې دې امکانات ډېر زیات محدود دي، خو په اروپا او په امریکا او په بعضو ډېر پرمختللي ملکونه کې دې امکانات شته او هغه په تجربوي شکل باندې وجود لري. مهرباني.
و کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب بحث مو تقریبا سره یو څه پورې مخترا وسرازی چې لګ لګ دا بحث سره راټول کو. اول به په دې لګ تامسو ډاکټر صاحب څه وکو یا هغه کوم لارې چارې دي چې انسان دې ته نه پرېږدي یا د انسان وجود دې ته نه پرېږدي چې په شکر اخته سي؟ دا به اوریدونکو ته وایو چې آیا داسې لارې چارې هم سه چې انسان هیڅکله په شکر اخته نه سي؟ بیا به وروسته په دې خبرې وکړو لږ ذره چې که چیرته په شکر اخته یو څه وکړو چې عادي ژوند ولرو یا شکر مو دومره اغیز را باندې ونه کړي. داسې لارې چارې سته ډاکټر صاحب چې سړی هیڅ په شکر اخته نه سي له طبي پلوه؟
مګین صاحب لکه از موږ استاد سړي دی مشهور متل دی وایي چې وقایه بهتره از علاج. نو وقایه ته باندې بهترین لار ده. اول نه شکر ناروغي ده، سي ناروغي ده چې هغه وقایه کېدل شي. خصوصا دوه درې لارې چارې هغه ډیر زیات دي ضروري دي. وقایه لپاره باید هغه خلک چې خطر د شکر د ناروغي باندې خطر کېدو خطر لري یا که خطر هم نه لري، نو ټول خلک باید د لارې چارې پر سر کې چې دغه جملې څخه فزیکی فعالیت. فزیکی فعالیت بهترین لار ده شکر د وقایه. باید هدا خل هر سره یا نارینه وی خزه دیش متر 15 دقیقې پورې دا په دوره د فزیکی فعالیت ولري، یا دروي په شکل یا د منډې په ځواس کې په شکل. همداشان صحیح خواړه باید وخوري. غیر صحیح خوراک نه غینه باید مخنیوي وکړي. هغه خوراک چې ډیره زیات انرژي ورکوي لکه فاست فود شو، برګر شو، غذر ماده کیدونکي خوراکونه شو، دې څخه باید مخنیوي وشي. انرژي باب شو، کوک، فانتا. همداشان ډیر زیات هغه غوخه چې مثال هغه ډیر زیات وړ لري، نو دا شیان نه باید پرهیز وشي. او د سیګریټ نه استعمال، د غوړ خوراک کم کول، همدا شیان د غیر صحی خوړو څخه نه خوړل، دا ټول هغه لارې چارې دي چې کولای شي انسان د دې ناروغۍ نه وقایه کړي او په شکر ناروغي باندې اخته نشي.
او ډاکټر صاحب که چیرته کورنۍ تاریخچه هم ولري بیا هم دغه اقدامات تر سره کی امکان شته چې د شکر مخنیوي وسی؟ یعنی کورنۍ تاریخچه سره سره که چیرته انسان تدابیر ونیسي وقایه کیدای شي شکر؟
بزین چې دا توصیه مونږ په خاص ډول هغه خلکو ته کوو، یعنی په عموم کې دا ټول ته ضروري ده. ولی خاص په هغه چا ته چې هغه فاميلي تاریخچه ولري، یو غړي یا دوه غړي، نږدې غړي، مور پلارونه، خورګانی، کچرته دوه په شکر باندې اخته یا غو دي، پردا ډیر ضروري دي. ځکه دا هغه لارې چارې دي چې سره کول شي په دې باندې د شکر د رامنځته تګ امکانات کم کی. نو فزیکی فعالیت ډیر والی، صحیح خواړه خوړل، همدغه سن د سیګریټ، نسوار او بعض نور د دخانیت څخه ځان لري ساتل، دا ټول هغه لارې چارې دي چې هغه دي شکر دې رامنځته کیږي او مخنیوي کوي.
و کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. د فیسبوک په پاڼه باندې هم ګڼشمیر اوریدونکو خپل پوښتنې نظرونه راته پریښي. متاسفانه چې ټولې نسو لوستلی، ځینو باندې به تم شو. حاجی بریالي می اخیل لیکلی وای څنګه کولای شو چې د شکر ناروغي سره سره عادي ژوند وکړو؟ زه هم د پروګرام په دې برخه کې هم دې تراتلم چې شکر خو اوس یو عامه ناروغي ده. د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې هم ښیي چې یوازې تیر کال مثلا نږدې 13,000 کسان پرې اخته شوي دي په افغانستان کې، او ډیرو داس کسان به ممکن اخته وي خو ټیسټ به نه وي کړی یا به تر اوسه معاینه نه وي کړی. څه وکړو ډاکټر صاحب چې د شکر له ناروغۍ سره سره خپل نورمال ژوند مخته بوزو او شکر ناروغي مو خدای مکړه د دې لامل نشي چې موږ له لاسه پښو وغورځي؟
مګین صاحب، یو څه ډیر مهم دی چې موږ اوریدونکو باید پوه شي چې شکر ناروغي سره سره موږ کولای شو چې خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړو. بعض خلک داسې فکر کوي که چېرته زه شکر ناروغ شم نو بس ما دپاره نور د ژوند په دې معنا دی چې نور ژوند آخر ته ورسېږي، خو داسې نه ده. موږ مریضان لیدلي دي چې 40 کاله، 40 کاله، 40 کاله پورې ژوند کوي شکر سره بدون کوم مشکله. نو موږ عادي ژوند کولای شو په دې شرط چې موږ شکر منظم کنټرول کړو، هم پرهیز وکړو، هم چې د خپل دوا په منظم شکل استعمال کړو، فزیکی فعالیت زیات وکړو، صحیح خواړه وخورو. کولای شو په عادي شکل باندې ډیر زیات داسې خوراکونه دي چې هغه موږ کولای شو هغه وخورو. ترکاري دي، میوجات دي، میوې دي، همداسې خستی دي، چارمغز شو، او همداسې ډیر خوراکونه دي چې هغه موږ معمولا مریضانو ته لیست ورکوو اکسو په شکل باندې دی هغه په شکل باندې مورته ورکوو هغوی ګوري ډېر داسې خوراکونه دي چې هغوی کولی شي همدغه شان هغه بعضې عادتونو تر کول لکه سګریټ او نسوار بعضې نور شیان پرېښودو سره هم شکر چې دی هغه وقایه کېدای شي او سره کولی شي عادي شکل باندې خپل ژوند مخته وړاندې بوزي او خپل ډاکټر توصیو ته غوږ ونیسي او په منظم شکل خپل شکر تعقیب کړي سرګو معاینه وکړي د پښو معاینه وکړي همداسې هر درې میاشتې وروسته خپل شکر معاینه کړي او نور هغه مهم معاینات چې ډاکټر د خوانه ورته توصیه کوي هغه تعقیب کړي تر څو وکولی شي چې خپل عادي ژوند ته او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي.
او ډاکټر صاحب یو بحث دغه د فزیکی فعالیت یا د سپورت دغه د شکر په مخنیوي کې یا هماغه کسان چې شکر ولري د شکر په کنټرول کې ډیر غټ رول لري، اما متاسفانه په افغانستان کې ډاکټر صاحب یو بحث ډیر عام دی چې هغه مثلا د پښو او ملا درد دی، یو کس مثلا فکر وکړي په اروپا کې که د اویا او اتیا کلو عمر ولري دای به ډیر چابک په لار روان وي، حداقل پښې او ملا به دومره درد نه کوي، فزیکی فعالیت به لري، اما په افغانستان کې چې سن شپېتو ته ورسیږي بیا نو ممکن د اکثرو کسانو خصوصا هغه کسان چې په ښارونو کې اوسي بیا ورته د پښو او ملا دردونه پیدا کیږي، فزیکی فعالیت نشي کولای، ورسره سان کې به شکر هم لري وینه به هم غوړوي، کله چې د فزیکی فعالیت سپارښتنه ورته کیږي وایزه خطلای نسم نو په ځای کې پروت یا هغه شکر بیا ورسره بل پرمختګ کوي. اول به ډاکټر صاحب لاندې په دې تم شو چې ولې په افغانستان کې مثلا په کم سن کې د پښو او د ملا دردونه پیدا کیږي او هغه کسان چې د پښو او ملا تکلیف لري هغوی څنګه حرکتونه وکړي چې دغه د شکر ناروغي پرمختګونه کی، ځکه اکثر هغه کسان چې وزن زیات وي پښو او ملا تکلیف هم لري خو متاسفانه له شکر او د وینې له غوړو نه هم رنځيږي.
ملوزین صاحب له دا چې مریضان مونږ لیدلي دي چې هغه تکله توصیه وشي چې فزیکی فعالیت ولري د اندازې دردونه او غنه شکایت کوي او دا دې معنی ما باعث ګرځي چې د فزیکی فعالیت نشم کول. یو دې غټ لامل لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل دا ورزش یا د سپورت کلچر یا کلتور نه موجودیت دی، معمولا خلک دلته سپورت او کلچر هغه ته ورزش ته خاص اهمیت نه ورکوي. اصلا مونږ تاسو کچته مونږ وګورو صحت په اولیت کې اولیت ډیر زیات نه لري، مونږ ته نور ډیر زیات اولیتونه دي، په نورو دنیا کې خلکو ته خپل صحت ډیر زیات اولیت لري او ډیره توجه کوي، نو دا خلک چې معمولا ورزش مونږ نه کوو او فزیکی فعالیتونه مونږ ډیر کم دي نو دا دې باعث ګرځي چې غړي خصوصا عضلات ضعیف شي، هډوکي ضعیف شي، چې دا ویروس هم په ځوان سن کې هم په وروسته سن کې دي دغسې مشکلاتو سره سره مخامخ کیږي. او ډیر بعضې زموږ خلک لکه څنګه ټولنه زموږ ډېر پرمختللې ټولنه نه ده، غربت دلته ډېر دی، ډېر سخت فزیکي کارونه کوي په ځوان سن کې، دا هم یو دلیل دی کېدای شي چې هډوکي او عضلات ضعیف شي. او هغه خواړه هغه صحي خواړه چې هغه ضرور دي چې هغه ډېر زیات ضروري د هډوکو او د عضلاتو د ودې لپاره ضروري مواد لري، د هغو خواړو نه موجودیت هم د دې باعث ګرځي لکه لبنیاتو نه استعمال او دا شان مدام دي بازګر دي عضلات ضعیف شي. نو دې مدي د خلکو تم حتی که چرته دو فزیکی فعالیت نش کوله ګرځیدای نه شي منډه ځغاسته نش کوله، دو دې پرم بعض حرکت شته چې هغه د خپل مالش ډاکټر سره توصیه نه رسته دو ته وخدل شي چې هغه کول شي، یعنی هیڅ نه ودا سي حالت نشته چې هغه دې باعث وګرځي چې دو فزیکی فعالیت ونه کی، کول شي په خپل کور کې په ناسته باندې پملا سبانه حتی بعضی حرکت دو ته خودل کیږي چې دو کولای شي حرکت وکي او 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 دی دو دی فزیکی فعالیت یعنی دو دی حالت سره سم بعضی حرکت دو تر سره کی تر څو دو دی وزن کمواله باید وګرځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځي هوریدون کې راوخل چې د خبرونه په پای کې زنګ وه او ګورو چې څه پښتنه لري. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او خپل پښتنه په لاندو کې مطرح کړئ.
مننه ژوندې اوسئ. شعیب زهیرم له جرمني څخه تاسو سره تماس نیولای او خوشاله يم چې تاسو ډاکټر صاحب ملمکړې ده او په دې اړه زه پښتنه ډاکټر صاحب نلارم. هغه دا پوښتنه ده چې بعضې کسان وایي چې مثلا د شکر د ناروغۍ لپاره دا بوټی ښه ده او دا بوټی ښه ده او دا بوټی ښه ده، هغه د شکر په ناروغۍ په کمولو کې مرسته کوي. نور ډاکټر صاحب نه دا موږ یو سوال دا ده چې مثلا بهترین لارې چارې څه شی دي چې مثلا د شکر په ناروغۍ کمولو کې یعنی ډیره ونډه ولري؟ ډیر زیات مننه او د جواب په هیله خوشاله او ژوندۍ وسته.
منتظر سه ډاکټر صاحب دغه مسله مخکې هم جواب کړو او بیا لږ دره پیتام سه ډاکټر صاحب دغه د بوټو یادونه وشول رښتیا هم په زموږ تاسو په وطن کې کله ناکله د زینو طبي بوټو یادونه هم کیږي وای د استفاده خه د شکر په لمنځوړو کې په باندې هم ډاکټر صاحب لاندې تام سه دی اوریدونکو پوښتنه به جواب سي بیا به بحث سره پاتې ورسو.
لوزین صاحب یو شی کوم واضح کو نه اصلي طبابت نه مخکې سنتي طبابت او یوناني طبابت وجود درلود په ډېر وخت راځي دا تجربه شوه دا او دا عملی باندې لرل خو د اصلي طبابت درمنځ تک سره هر څه د شواهد پر بنیاد باندې تر سره کیږي هغه دواګانی هغه معاینات هغه عملی چې کوم تر سره کیږي هغه شواهد په اساس هغه تر سره کیږي. نو خدا هم موږ نشو راډول چې یوناني طبابت یا سنتي طبابت دا هم شکر دي تداوی یا د باقي نور امراض تداوی د پاره استعماليږي. خو مهمه خبر ده چې موږ خلک په خپل سر بعضي دواګانی حتی د بوټي دي دا استعمالي زما په نظر خبر ده چې د ماغ بخش د متخصص سره چې کله معمولا ډېر زیات بوټو هغه په باره کې معلومات نه لرم خو خلک چې متخصصین دي هغه هم دغه بخش ته هغه سره خبره وشي او هغه د دواګان استفاده په باره کې هغه سره خبره وشي هغه نه استفاده په باره کې سوال وکړنه وشي ان شاء الله هغه کېدای شي د باره کې ورته وي. خو هغه هم یو موثر دي کوم برخه چې موږ پورې اړه لري چې هغه د اصلي طبابت برخه ده نو هغه د شواهد پر بنیاد دی او هغه دواګان چې دي ټول موثر دواګان شته او هغه شکر تداوی لپاره ډیر زیات موثر تمام شوی دی او شکر کنټرول کې هغه مهمه ونډه لري.
او مننه ډاکټر صاحب کور ودان د خبرونې د پښې بوتن کې د شوی فقط تاسو ته فرصت درکوم ک داسې کومه خبره در نه پاتې وي غواړی وي کې یا کومه سپارښتنه لري مهرباني ډاکټر صاحب.
لکه څنګه چې ما اول کې ویل شکر ناروغي د تداوی وړ ده اول خدا چې وقایه به تر د علاج نه کچرته وقایه وشي موږ فزیکی فعالیت زیات کو او صحیح خواړه وخورو نو دا به بهتر وي او دا په ښه شکل باندې دا شکر کنټرولي او بیا کچرته څو په شکر باندې خپل باید خپل سلاد لا سور نه کې نو امید نشي دا تداوی لري خپل د ژوند ته ادامه ورکول شي او خپل طبيب سره ډاکټر سره مشوره وکړي ان شاء الله چې شکر به کنټرول شي او د اختلاط نه مخنیوي شي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. کور مو ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خالد غالب صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغه اوریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او یا مهمونه سو کولای چې د دوی پوښتنې جواب کو تر بل خبرونې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم.
شفال غلی عینا زبلی گرون شیخی خالونا ای مردانا ری شفال غلی عینا زبلی گرون شیخی خالونا ای مردانا ری سرپده جار کم از زان به قربان کم ده سرپده جار کم از زان به قربان کم ده زان به قربان کم ده زان به قربان کم ده راشق و ماغرانی ای بیدوانی گوڑ سرگی می پلا ده لزیڑا شپ ماگرانی ہائی میرا بانی گوڑ سرگی میں پھلا دے بزڑا مانی روشق والا غلی ہائی نازا بلی میرا اونشی کی خالونا ہائی مردانی